سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوړ شي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ مخکې تر دې چې د خبرو مطالبه تلر شو خبرونه. یو شمېر متعرض افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته یوه پرانیستی لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلواغنه هم خپور شو راغلی دي چې افغان ښځې او نجونې د هېواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوند تېروي. په لیک کې د یادونه هم شوي چې میرمن ټرمپ دې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی دی. تا په داسې حال کې ده چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان تیرونی د طالبانو د لوی مشر ملا عبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قنیب د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویلي دي چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشریت پر ضد جنایتونو تورن دي. افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طالب له لارې 8 میلیون ډالر لیلاموي. مختار خبري ایجنس چې طالبان اداره کوینن پر خپل ایکس باندې پیو خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالر در سخت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو سورزو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو سره پر وړاندې راولوي ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو بېختې سوځولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي غنی عالی او د ښځو نه سوه کیلوګرامه بېختې چې له دې سبب سولې څخه تر لاسه شي وو سوځولې دي. د پاکستان پاوز دا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو بریټ شن کړی دی. پاوز نن په بیان کې ویلي چې اسلام پالو وسلوالو هڅه کوله په چودونکو توکو بار یو موټر په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د پاوز په پوسته کې ولوزوي. خو بیان زیاتوي چې د پاوز سرتیرو د بریدګرو مخه ونیوله او په نتیجه کې موټر بام د پوستې له دیوال سره ولګید او وچاودید. د پاوز بیان له مخې په دې برید کې دوه پاکستاني سرتیري وژل شول. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت نا وخت په پاوز او امنیتي ځواکونو حملې کوي چې مسؤلیت یې یا د پاکستان طالبانو تحریک ټي ټي پي او یا د بلوچ بلتون پالو د پاوز په نوم ډلې منلې ده. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکو اغیزو په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبان د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدله کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلې دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمیر تر رسمي اعلان شویو شمیرو څخه سوځلې زیات دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د نړیوالې جنایي محکمې حکومت د طالبانو خبرګون
څوک په ضرر نه سور رسول کې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي.
د خوراکي موادو بیې زیات فعالې د افغانانو ستونزې ډېرې کړې.
مخکې کولای شو چې اقلن د خوراکي مواد نه یو څه ځان په اکمال کړو. اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی.
د امریکا د بهرنیو کورنیو چارو له وزیرانو د افغان پیچو لرونکو غوښتنې.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې وم چې زما ټول کارونه بشپړ شوي وو.
خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملا عبت الله اخوندزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منصوبي وینا بیلابیل برخې چې شمیر کورنیو رسنیو خبرې کړې وړاندې پکې ویل شوي که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. نور جزئیات په راپور کې.
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې ICC له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبت الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبت الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خبرې کړې ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه سي ورسولی کې غرب په مقابل کې ودرېږي کې شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نه سي ورسولی دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. تا څه شی دی؟ دا 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 د غربیان دي که شرقیان دي که نه. اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کیږو.
د کورنۍ رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23مه په خپله ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده په خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواري ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیاوایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتون
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
تشویق هم کنین همدیګرتون را.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پر همدې موضوع راسره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی خبرې کړي دي او ترې مې پوښتلی چې د طالبان مشر ویلي دي د لویدیځو او ختیځو هیوادونو له اخترونو نه مه متاثره کیږي، دوی څه فکر کوي؟
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی بعض د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیواله ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرست نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرست باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرست باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کړه چې د دې تعامل تعریف نشته ده او دا مرستې د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا د نړیوال
بل وروستیو کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغه د عملی برطرفولو د لپاره نه تنها د نړیوال ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغه اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د لپاره خدمت، د ملت د لپاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو او نظامی حضور د لپاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي. او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
د سسي چارشنونکو ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په تاجکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال باید د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل په ډیرو ستونزو سختیو یې ځانونه د هېواد ته رسولي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دي. نور حال دا به د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، د افغانستان یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او په تیرې زیږدیزې میاشتې کې یې په لسګونه افغان کډوال خپل هیواده شړلې دي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هیواد ته رسولي دي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. په تاجکستان کې میشت افغانه کډواله نوریا اکبری وایي چې خپل ټول شته یې پلورلی او تللی او اوس د بیرته شړل کېدو له ستونزې سره مخ ده.
امی خانه پیدا نمشه، خانه رم کې 1000 د چنده تا چکو میشه 800 د مو میشه 2000.
په ډیرو ستونزو او سختیو تاجکستان ته راغلی یو، اقتصادي ستونزو سره مخ یو، نیول هم ډیر سوي. یو شخص چې جرم وکړي سزا یې ټولو ته ورکول کیږي. باید هغه کس چې ګناه کړی وي هغه ونیسي، نه چې ټول. یو کال کیږي چې دلته يم، کاناډا ته کیس لرم، د هغه هم درک معلوم نه دی.
کون ادم که بنشت کسی هسته په 87 سال مانده، خودم این یک سال تقریبا در تاجکستانم.
په تاجکستان که بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه کوي هم ازادي راډیو ته وویل.
او فعلا تقریبا دمو میشه که یا قسم د
پوه میشته کیږي چې د تاجکستان هیواد له خوا د افغان کډوالو نیول ډیر شوی. په افغانستان کې د ستونزو او زده کړو د نشتون لامل مو هر څه خرڅ کړل. دلته راغلو اوس دلته هم په قرار نه یو. د کډوالو مرستندوی بنسټونه دې زموږ خاک واوري، له ویرې آن له کورونو هم نشوته.
کمی باس نگرانی ما مهاجرا شده که از ترس حتی از خونه های خود بعضی ما برآمده نمیتونه، مخصوصا مردا و بچه جا.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې له تاجکستانه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. دغې ادارې زیاته کړې چې ډیرای دغو کسانو معتبر اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د داسې یو کس ایستل چې هغه د شکنجې یا د بشري حقونو د جدي سرغړونو له ګواښ سره مخ وي، د تاجکستان د کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه پورې په تاجکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9000 تنو ته رسیدو. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هم هره ورځ په مختلف شمیر سره افغانان له خپلو هیوادونو باسي، او ترکیه هم مخکې دا کار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو درې میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 1,040,000 کسان له افغانستانه بیرته وتلي دي.
د خورو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوال مرستو د کمیدو او د متحده ایالاتو د مرستو د احتمالي ځنډ له امله دوی کولی شي یوازې د 15 میلیونه اړمن افغانانو له ډلې له نیمایي سره مرستې وکړي. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لامل یې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د WFP د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې پروان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور غیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي واځي په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نو موږ یې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنون کړي.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو، او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د نخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاستي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکي قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنا د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 75 روپۍ 1000 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توان منځ موږ پوجي کې نسای چې دا دوی ته موږ ډوډۍ ورسو. څو پور موږ تندرا کوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دی ولس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته ویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نده خوله دی دوشپی ورانی می مرمن در وجه داماره دشپی دوی بجه بی حوش اسوه پیسی نل رو چیش پری واخلو لهر چامی چی در پور اخستو لحظه کرده نهیلی کرده ایم هم در وست بکر ملی پیدا کرده هر یعنیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی، د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په 16مه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. نور جزئیات پر راپور کړو.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د څه باندې 1000 ډالرو معادل تر 2 میلیون روپیو پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخیل ریشي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویب دو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي. خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه ډیری هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د پی 1 او پی 2 د کډوالۍ کې سونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د سرخلاصي لیک په لیکلو سره ته دوی د بیړنې پاملرنې او خواخوږي غوښتنه کړې ده. په دې اړه د سپوږمۍ راپور لري.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي، او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري، او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د USRAP پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې وه.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي وو، د مهاجرت او د راتلونکي اونۍ کې زمونږ هم پرواز و چې باید امریکې ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پرېکړې ته به له سره کتل وشي، او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوشیټ کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده، او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان. از یک طرف
د موږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاري او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي.
خانههای کرایي میشینن، اونا به مشکلات مواجه هستند که اونا را جواب دادن از خانه ها.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه اجرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت د خزو سلګونه کیلوګرامه ویخته او د موسیقي شمیر علي اسوزولی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بیساري اقدام کې د خزو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالبانو په اتمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د خزو د راټول سوي ویښتان سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وه چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بودی. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوه شدن بخاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوي له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه ترې اخیستل شوی.
ملخو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنېدو وروسته موسیقي، کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو سربیا و خود چی در هنر فرهنگ او در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روسته پر دیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگ ولسو، چل دی عمله دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بیسارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی. کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو خبرونه. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غواګست. یو شمېر متعرض افغان میرمن او د بشري حقوقو فعالانو د متحده ایالاتونو د لمړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته یوه پرانیستې لیک غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل خاک اوچت کړي. په دې لیک کې چې نن د سلواغې نحمه خپور شو، راغلي دي چې د افغان ښځې او نجونو د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوند تېروي. په لیک کې د یادونه عام شوي چې میرمن ټرمپ دې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو په غوښتنې هم ټینګار شوی. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویل چې د ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اثارو پر وړاندې راولویده. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر علي او سلګونه کیلوګرامه د خزو ویختې سوزولې دي. د وزارت نن پیو بین کې دا خبر ورکړی دی. په بین کې راغلی چې په دې روسي کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو دا ورته د ریاست کارکونکو د موسیقي غني علي او د خزو 900 کیلوګرامه ویختې چې له دې سبس او لسلې څخه تر لاسه شي وو سوزولې دي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلي کوي.
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده. ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کیدلی شي؟ قدر من اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان دي کوي خپل غني. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای غلې په ګلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت غلې خدای هغه چانه کې چې دید باندې ګران وکنه ته خفکیږي. دا غوښتل خفکیږي چې ته دغې نه ډیره تمه لري او هیله لري نو موږ چې دیو چانه خفکیږي اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي. مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار
کوم ستا او ته زما کار نه کی نو بیا خامہ خز خفکی گم زکه زما تا متا ته د چت زما کار کی یا ما ته وای چې زه یو چیته تا سره زم بیا تر ناراضی نو زه خامہ خګلی کم زه به بل چا سره کین مو چې دا ما ته وای چې زه تا سره رازم خو غیر انغله نو امدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي
دا به کومې بعدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم ته باید دې سکړي نه خیر کدا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مکوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسې وکم هغه بیا یو سه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او د څه وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره چې دګی نه کول حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلی کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلی نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره ډیر کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګيله کوون کی ته دی ګيله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو د سی باید ویلی نه وو د سی کار به کړی نه وو یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پويږي چې کوم کار چې زه کوم خامخه زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلی په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسي ګلی ورنه کوي چې دا یو ترسیدلې نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډول ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه یي مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایو کې مؤثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا امکان نشته دا دلیل نه ای بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو ملګرو د سه احساس کاوه چې دا یا یو پوسټر رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول مانه ګيله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه لازم د سه ګنګسو ګل یعنی ستړی شمه او ستو مانه شمه ولې نو یعنی زما مطلب د سه دې چې دوه طرفه باید درکې او درک کوي چې یو نفر شي موضوع اومختور سیږي نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي دا د کورنۍ نم شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګری مان همیشه خفای یا د انتظار لري مثلا په مجردی کې ما کول شو چې هغه ته زه وخت ورکم هغه سره زه ناست او پاست او کوم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولای شي حل کینو
bale ګلی څومره د دوستانو منځ کې فاصله زیاتې دي ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بل اخر ګيله د کینه لامل کیږي
بيزه ګلایه او نه در کول د مقابل لوري دا واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګری سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه نو زما په نظر یو څوک چې ګلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی مثلا هغه تاسو نه ګله کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځيږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوی دغه مشکلات او دغه موضوعات باید کیږي دې ته باید حل لار دې ته باید وخت ورکول شي دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا یې درک نه کوو بهتره ده چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه له خپلې کورنۍ نه دي گیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه گیله ونه کړي. د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تا ته گیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه گیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونکړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې مانا ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي، کده لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي، ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی. سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. د ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم، اووه بجو نه تقریبا، کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه، ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي، که نه. د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې، هغې هغه مشکلات درکړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور کړه هغه ډېر ښه ملګرتی. هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درک کوي که نه، احساس وي که درک نه اوسي، یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو، له ملګرو، د خوړلانو، د ګیله کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولی، رسیدګي نشم کولی، اتمن یو بل څوک هم همدسته دی کنه. ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده، خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بالي
افغانستان 90% خلک اندغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک در کوم، باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه در کړي. دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان، د ملګري ولې ما نه در کړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خود خوش شوی، زه همدې کې خواشینه کېږم. مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه در کړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلي د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغې، یا مړي ژوندي ته رانغې. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي، چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښیو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
کداسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره چه آغا امیشه حق نا حق گلی کهی، مثلا که یو دی تلیفون زنگیم بل ملگره پورته نکری نو بیا گلی کهی، دا گلی دیری اگدی سی پسی دسی کم چوک لره پا خپل منز که؟
بله، زمگو یو ملگره ده رفان الله رشیدی پونو محنی ایدیگ، البته نو میباید وقت لما ما تا مسج وکی یا پیغام وکی پا واتساب که یا هم دسی کل تلیفون وکی یا ایز پا وقت زواب نکمه، بیا حتی دومره گیله منوی چی نور و ملگر تا بیا زما پاره بانی وای چی دتا می پا دغا ورز بانی دغا ساعت بانی زنگ و حلی و او ده زما تلیفون زواب نکر ده پا ما کبر که یو، یعنی دغا خبره وی. بلکه دیر دستی ملگری زمانگ نورم شده چه دوی پا دیر و عادی خبرو بانی گیله من کی گی لامین دغا وی چه دوی پا زرکی پاک وی گیله زرک ترازی کلا کلا یا او دول ناهیلی شی وی چه ولی ده زما تلیفون زوابی یا ولی زما پختنه نکی
گیلو کولو زیان خپل غکاس د چګلی کوي چې کې د لیسې تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیلا کوي، خو امو عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیلا کوون کوي کاس کې انجلی وی کالک وی هر ځوان کې وی چې ګیلی کوي خپل د ته څومره ځان رسولې سي.
ګیلا من کېدل یا ګیلی کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي، ځکه کې یو سړی له یو بل ګیلا کوي خو اتمنه په هغه باندې ډول فشار راځي، او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري. په کار ده چې ځوانان هغه کې انجونی وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نشي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفی تاثیرات لرلی شي. او په کار ده چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیله وکړي باید هغه ستونزې یا هغه خبرې ته د حل یوه لاره ورولټوي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري، نو په کار ده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي، په خپله لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی، نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي، نو منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي. او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالاتو هم اخته شي.
جنجال نه بل اخراب سي، د ګیلې ډېر اوږدې سي، د ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي، څومره یو له بل نه د لریوالي، د کرکې، د نه خبرو، د دو شیانو لامل څومره کېږي دا ګیلې، بیا په تېره بې ځایه ګیلې حق
نه حق ګیلې، دا ډول ګیلې کېږي او په وخت ته رسیدګي ونه شي، یا غنه حق ګیلې وي، هر ورځ ګیلې وي. نو که یو سړی د اوچا ګیلې اخلي، خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دوه وینو، سړی به ته رسیدګي وکړي یا د هلي ولاره به ته رول لټي. او که د هر سهار را پاسیږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګیلې کوي، نو اتمن د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کیږي. او حتی چې په دې سره کېدلی شي چې د کورنیو ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی، هغه که انجلۍ ده او که هلک دی، دا اتمن دی، یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي، هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدلی. شي نو په کار داده چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کول چې هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، دا چې کله نا کله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي، په ځای د دې چې ګلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به لدینه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک یو بل چا ګیله کوي، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او تی په وخت ځواب نه کوي نو حتماً هغه ګیله من کیږي، خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي ته په وخت ځواب نه شي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار داده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټوو او مقابل لوری باید درک شي، په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي، نو ځوانان ته په کار ده هغه که نجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي، البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی شي؟ خپله کاست یې همیشه ګیلې کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیلې کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخښي له منځه لاړ شي؟
ماتمن له څوک چې لوچا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي، اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسې وي یا ترې وندازي پر د حل کولې شي یا د حل ولاره وتلټولې شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز پخپل کولې شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلمن کیږم یا ترې ګیله کوم پخپله باید ترې وندازي پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار شده یا دغه پاتې خبره شده کده ته وته دی حل ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي، دغه البته یو حلار کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستانو دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری جانا گرونه خوڑی دلی دی
اگر چی دل گل بیا گلان ولیدی اگر چی دل گل بیا گلان ولیدی نو هر خوا افشارو نادی هر خوا افشارو نادی زک پرید بلبل دے گرد وغل زفو کی سپند منی گل گرد وغل زفو کی سپند منی گل اکورا جانانا اکورا جانانا سخل کابل دے گرد وغل زفو کی سپند منی گل دے گرد وغل زفو کی سپند منی گل دے
ہو گورا جانا ہو گورا جانا سو
سخل کابل دے گرد وغلو زلف کی سند منی گل دے گرد وغلو زلف کی سند منی گل دے